السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي آصف دوراني هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. خغلی دوراني څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هم رکړ کې چنده چې ښایي له دې هېواد پر متحدو ایالتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دوراني څرګندونې منحرفونکې بللې دي او وایي د افغانستان له وضعیت سره سمون نه لري. ښاغلي ضیا احمد ویلي د طالبانو حکومت په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو دی زیاتوي چې که له ډیورنډ کرښې هاخوا د داعش پټنځایونه له منځه لاړ شي نو د دې ډلې لخوا پیخ ګواښونه به هم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. ضیا احمد دا یادونه هم کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد د خپلو د امنیتی ناکامیو پړه د نورو غاړې ته وانه چوي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت په افغانستان کې د بیزو د کوڅک په نوم ناروغۍ مخنیوي لپاره د تدابیرو په اړه د بحث خبر ورکوي. باختر خبری آژانس طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالی له چارواکو سره په یوه غونډه کې د دې ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې تر دې دمه د بیزو د کوڅک د ناروغۍ مواردو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د زمری په 15مه د دې ناروغۍ د سرایت له کبله د افریقا په ځینو برخو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. آسیا او اروپا ته د دې ناروغۍ د سرایت خبر هم ورکړل شوی دی. د بیزو تڼاکې له ناروغ انسان سره د جنسي اړیکې د پوستکي خبرو او تنفس په څیر د تماس له بیلابیلو لارو انتقالي. دا ناروغي چې د زکام او جلدي کوڅوک ته ورته نښې لري د مرګ سبب هم کیدای شي او په هرو سلو کې یو ناروغ وژلی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین نه غواړي د روسیې خاوره اشغال کړي، په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په سرحدي سیمه کورس کې حضور لري او سلګونه کیلومتره خاوره یې په ولکه کې ده. اوکراینی چارواکي وایي چې د دې اقدام هدف د روسیې د خاورې اشغال نه بلکې د یوې حایل سیمې رامنځته کول دي. ولسمشر زلنسکي پرون وویل چې اوکراینی ځواکونه په کورسک سیمه کې 2 نوي کلي نیولي او څه باندې 1250 کیلومتره مربع ساحه یې په ولکه کې ده. موسکو هم تایید کړی چې اوکراین په کورس کې د سیم سین پر سر درې مهم پول ویجاړ کړی دی. په عین حال کې د زلنسکي یو سلاکار میخایلو پودیالک د ازادي راډیو د روانو چارو څنګ ته وویل چې اوکراین د روسیې د غیر ماجه یرغل برعکس په کورس کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره عملیات کوي. د روسیې په خاوره کې دننه د اوکراین د پوځ عملیات نږدې 2 اونۍ مخکې پیل شول او لا هم دوام لري. د جرمنی یوې محکمې د هغې 9 کلنې مېرمنې د استناف غوښتنه رد کړه چې په 2 نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د انسانانو د راټولېدنې په یوه کم کې د څه باندې 10000 کسانو په وژنه کې د مرستندوی په توګه د ونډې په لرلو مجرم پیژندل شوې ده. ارمګارد فورخنر د سټوټوف په نوم د کمپ د قومندان سکرتره و چې د 2022 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د جرمني د شمال د یوې دولتي محکمې لخوا په تعلیقي بند محکومه شوې وه. نوموړي د هغې ډلې په غړیتوب تورنه ده چې د پولنډ اوسني ګدانسک ښار ته نږدې د تجمع کمپ چارې سنبالولې. میرمن فورخنر د 1,015 کسانو په وژنه کې په مرسته او د عمدي قتل په 50 مواردو کې په لاس لرلو مجرمه پیژندل شوې ده. او د افغانستان د 12 کلنو فوټبال ملي ټیم قرغزستان ته 2-0 ماتې ورکړه. دا لوبه پرون د مرکزی آسیا د فوټبال د 12 کلنو ټیمونو د اتلولۍ په لړ کې وشو. افغانستان په بله لوبه کې د چهارشنبې په ورځ له کوربه تاجکستان سره لوبه لري. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په کوربهتوب پیل شوي، افغانستان، تاجکستان، قرغزستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان ګډون لري. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو اورښتونو او سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
پکتیکا متخان ولسوالۍ شنک په کلي کې زیات مالي زیانونه خلکو ته رسولي دي.
دا چې ولې په دې موسم کې دغسې سیلونه راوځي او په ټوله کې پر کرنې به یې اغېز سویلی وزمک پیژندونکي سره مرکه کوو. د اورزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د څلور لسیزو یو زړه دښمنی په دوستی بدل شوې ده.
هم دا طرف هم ها طرف د خوشحالۍ احساس کوي، لکه څنګه چې په موږ باندې اختر وي او دا رقم موږ احساس کوو.
په یو بل راپور کې به هم واورې چې د خوست په یو لرې پرتې سیمه کې د دو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمنی په دوستی بدله شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې اسرائیل وایي د غزې په جنوب کې له خان یونس ښار څخه یې د شپږو برمتو مړي موندلي دي. او د خپرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د طالبانو د سرپرست حکومت د اړیکو پر مسلې څرخي.
د سیمې هیوادونه خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان حالت څخه ډار او اندېښنه لري. دوی غواړي چې د دغه ډول تعاملاتو د لارې اوسنۍ ادارې د کابل ته ځان نږدې او خواخوږي وشي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان په شمیر ولایتونو کې اورسته یو شدید اورښتونه او سیلونو خلکو ته بیا ځانیا ماليزيان نړولې دي. غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، زابل او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې پکې اورښتونه شوي او سیلابونه راوتلې دي. د دې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلونو دوی ته زیانونه اړولي، حاصلات او کروندې لمنځه وړي. نور حال د ازادي راډیو خبري الفی روز عزیزی پر رپورټ کې.
له تیرو دوه ورځو راهیسې له غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، زابل او پکتیا ولایتونو د شدید اورښتونو او سیلابونو دراوتلو راپورونه ورکول سوي دي. د دغه ولایتونو اوسیدونکو وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د غزنی ولایت د دیا کولسوالۍ یو اوسیدونکو روح الله ازادي راډیو ته وویل
دا ولسوالۍ دی دوجا سیلاب اومده بود، سه نفر کشته شده، دو نفر دیگه زخمی است. کلسوالی دیگر قریه شیربوز در اونجا سیلاب زیاد آمده نبود.
در دیگر کلسوالی شیربوزی ما که دیر سیلابونه راوتلی چه دری کسان پا کیم رشول او نه کسان تا پینشین بیدی مالی زیانه هم
روح الله وایي په سیمه کې د خراب هوا له امله مخابراتي شبکې هم په سمه او دوامداره توګه کار نه کوي. د غزنی ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمید الله نثار رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې د سیلابونو له امله د دریو کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې دوه ماشومان او یوه میرمن ده. نوموړي ویلي چې سیلابونو د غزنی د یک ولسوالۍ سخت ځپلې او هلته یې د خلکو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. بلخوا د پکتیکا ولایت د مټخان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ هم سیلابونو ځپلې ده.
تېره شپه پکتیکا ولایت مټخان ولسوالۍ د پکتیکا خیری سیمه ده چې هلته نور پکتیا ولایت شروع کېږي، زرمت ولسوالۍ، پکتیکا مټخان ولسوالۍ، شنک په کلي کې زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولي دي. د خلکو کروندې له منځه وړي دي په مکمل ډول سره چې دوی کرلي او ځینو کورو ته ننوتې دي چې دیوالونه یې چفه کړي دي، کوټې کېناستې دي. همدارنګه هغه د حیواناتو دپاره چې دوی کوم ځایونه لرلو هغه یې تخریف کړي دي.
نوموړی وایي تر دې دمه د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې راپور نسته. د پکتیا ولایت ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې سیلابونو د کرنیزو ځمکو او د خلکو د کورونو ویجاړولو تر څنګ د خلکو د تګ راتګ یو ستر پل هم نړولی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د اګست په 13مه د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ سیلابونو وځپله او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. په زابل ولایت کې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دریو ولسوالیو نوبهار، شملزو او ارغنداب کې سیلابونو سخت مالی زیانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلینو د تازه سیلابونو له امله د وختو زیانونو د کچې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون دوشنبه د اګست 19مه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شدید اورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړی و. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د روان کال د اپریل له میاشتې له سختو سیلابونو او شدید اورښتونو سره مخ دی چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د اګست په 11مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي خلک لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر دې ته اشاره کړې وه چې افغانستان د اقلیمي بدلون د سترو زیانګار خپلو هیوادونو دی او ویلی دی چې د دې بدلونونو لامل اغیزمن سوي افغانان لا زیات مرستو ته اړتیا لري. یاد ادارې ویلي و چې وروستیو سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن سوي کسان خیمو د سرپناه ملاتړ، روغتیایي خدمتونو او رواني مشورو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو ورښتونو او سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي. دا چې ولې په دې وخت کې دغه سیلونه راووزي او په ټوله کې پر کرنې به یې اغیز سوي، د کابل پوهنتون د ځمک پیژندنې د پوهنځي پخوانی استاد خلیل احمد نادم هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. نادم صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ژوند دې وسه. سلام تاسو هم کارم ته او د درنول اوریدونکو ته د ازادي غالي.
نادم صاحب، په افغانستان کې اوس د اسد په ختمېدو دی، د زمري اسد میاشتې ډیر شمه ده، دغه سیلونه تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا معمول و پخوا هم چې په دغه موسم کې به دغه سیلونه راتلل یا دغه ورښتونه کېدل چې په نتیجه کې سیلونه راوځي او خلکو ته زیانونه واړوي؟
نو تاسو په نتنه چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورې وادو کې هم راځي چې دا دی د تودوخې د لوړېدو لامل دا کېږي. دا په دې معنا چې ګلخانهي ګازونه طبیعت کې تغیر ورکړی دی او دا ځینې فابریکې چې په نورې وادو کې د پرمختللي وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه دا مشکلات رامنځته کړي دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ و. افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو ګازات خو اکثرا لکه د مونږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې دا ګازات تولیدیږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی د دې سره. اما تر اوسه داسې میکانیزم نه دی رامنځته شوی چې په اساس د افغانستان ته د ملګرو ملتونو یا بین المللي سازمانونه باید چې افغانستان ته سره مرسته وکړي.
دغه خبرې وکړو نادم صاحب. زما پوښتنه بله پوښتنه دا ده چې دغه به وخت سیلونه د هغه نورو په نسبت باندې چې په دې وو د پسرلی په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت دغه ورښتونه یا سیلونه مضر تمامېږي یا څه ګټه هم لري یا ضرورنه ډیر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نورې وادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی. افغانستان د انرژي منابع نه درلود لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار و نه خلی ونی و نه وی جنگلونه تباه نشي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریبات د مخنیوي لپاره ډېر مهم دی. دا شان نو متاسفانه چې په 45 کال کې د مونږ غرونه لڅوي دي، هغه بوټي چې دي چې ونی هم نه دي، هم د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلي دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو باران چې راسي ګوري سیلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې د ځمکې د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټی نشته چې وکولی شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري. بل دا چې ګوري افغانستان په خو لا داسې یو مونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوژي او کارتوګرافي لوي اداره مونږ پرواز شعبه درلود. په دې معنی چې هر وره چې یو تغیرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ مونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او د مونږ باندې البته مونږ پرواز کوله او البته اکسپارداري کوله او مونږ البته معلومول چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوي کېدای شي په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحه د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایل تحقیقاتي مسایل چې مونږ درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسائل منځ ته للی دی او دام یو غټه ضربه دی د افغانستان پر اقتصاد باندې، د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورسته پښتنه دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچل لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خوب ګورې، دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، د اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، او یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی د خېګنې لري چې مونږ کولای شو د اوبه څخه استفاده وکړو، په شرط چې تایقاتی مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي. دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمام اعلان شي، افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکې مثلا یا 12% د زراعت لپاره اواری دی، نور ټول غرنی دی. یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي د دغه نعمت نه استفاده وکړو.
کور ودان د کابل پوهنتون د زمک پیژندنې د پوهنځي په خوانی استاد خلیل احمد نادم چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخسته. قدرمن اوریدونکو، و اموریدل چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په تیر غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، زابل او پکتیا کې ورستوي ورختونو او سیلونو خلکو ته مالیه او ځانی زیان نړولی دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د نورستان ولایت وان وایګل درکې د نوې منزور شوی ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو پر سر پایل شوی اعتراض لا هم دوام لري. اعتراض کوونکي وایي کابل خبره غلی پلاوي دی د ولسوالۍ لپاره چې د وایګل مرکزی کلی د مرکز په توګه ټاکل شوی دوی ته د منلو نه دی، او تر هغه به خپل اعتراضونه او د لارو بندیدو دوام ورکړي تر څو غوښتنې نوې منل شوی. دا چې د اعتراض کوونکو غوښتنې څه دي نور به په دې راپور کې وورو.
څلور ورځې پوره شو چې د نورستان وانت وایګل درکې او شمیر کسانو د وایګل په نوم نوی منظور شوی ولسوالۍ د پاره د مرکز ټاکلو پر سر اعتراض پیل کړي او لارې بند کړي ده. اعتراض کوونکي وایي له کابل راغلي پلاوی چې د مرکز په توګه د وایګل مرکزی کلی ټاکلې، دې کار کې انډیوالي پاللې او دوی ته د منلو نه دی. حاجی دین محمد:
او اوس چې کم نوې هتان راغلو، د دوی هدف دراتک دا و چې یعنی د قومونو یو ځای ته متفق وي، یو ځای ته اتفاق وو. بدبختانه د هتان راغلي هتان او امغه سیونه ک او ډیر اندیوالیزم په شکل د کم چې لیکل شوې یعنی جمله دی، هغه کم ډیر خطا یعنی هتان کړی دی. دا یو اندیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو، او دا د هیڅ قسم د منلو وړ مونږ
خود قضی بل لوری او د وایګل وسیدون کې بیا د اعتراض کوونکو خبرې بیا اساسه غنی او وای پلاوی په خپل خوخه مرکز ټاکل او په دې کې انډیوالي یا نور اړیکی نه دی پالل شوی. اسد الله شهاب ازادي رادیو ته ویل:
یو ځل نه دو ځلې د هیئت راغله ده لوړ پوری چارواکي په دې کې د وزارتونو مینانو ترکه چې د اداري امور له خوا استازي په دې کې په دې قضیه کې والي صاحب خپل دخیل دی، هغه منطقي تر راغله وو. د دوانو هیئتونو د لزومدید پر اساس هغه خپل اختیار دا کار دغه مقر انتخاب کړی دی. په دې کې د انډولیزم خبره کڅو خاص کر د وایګل په خلکو باندې څوک دغه تور لګوي، دا محض تور دی. د دې سپیناوی ته د وایګل خلک تر هر ځای حاضر دی.
د یاد ستونزي هواري د پاره د سرپرست حکومت والی قاری زین العابدین عابد هم 13 ورځ سیمې ته تللی وو. خاغلی عابد اعتراض کوونکو ته ویلي چې د مشکل هواري د پاره د مرستیل والی په مشرۍ کمیسون ته دند سپارلې ده.
یو هیئت راغی چې د وزارت داخلي او وزارت عدلي او د نورو وزارتونو نمائندگان پکې وو، نو دلته حیاتی کړی دا او مقر دی دی ورسوالی وایګل کې انتخاب کړی دا. البته دی ارنز د خلکو مختلف چکمې دی ته تمن متوجی وسم یو کا وسن کو نیټه ټاکلی دا دی ولایت دی ماوین په مشرۍ باندې چې هغه به مشرک دی دا صحیح ته بزي ولسونه طبقات او ډاډ ورکړي. ان شاء الله موږ دی ټول ولسونه کوشش کو چې مشکلات حل
هغه لپاره د لوکسانو د اعتراض ختمولو او لار خلاصولو غوښتنه کړي، خو لا هم خلک په خپل خبره کلک ولاړ دي. شاوخوا 15 کال کېږي چې په وانت ویګل دره کې د وانت ترڅنګ د ویګل په نوم نوی ولسوالي منزور شوه، خو د مرکز ټاکلو پر سری په یاد سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د شته اختلافاتو په وجه چارې د خند او زند سره مخ دي. یو شمیر کسان بیا دا ویر لري که چیرته د قومونو ترمنځ روان اختلافات همداسې دوام وکړي نو امکان لري چې حکومت منزور کړي ولسوالي بیرته ختم کړي، چې ورسره به ټول خکیل خونه لړډی رو سانتیاو به برخي شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وای د غزې په جنوب کې خان یونس خار څخه د شپږو برمتو مړی موندلې دي. اسرائیل ویلي دا مړی د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې په یو تونل کې موندلې دي. نور حال به له احمد تکل وورو.
داسې مهال چې د څه باندې سلو اسرائیلي برمتو د ژغورنې لپاره د منځګړو هڅې روانې دي، د اسرائیلو پاوڅ نن په یو بیان کې ویل چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړی موندلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنت ویلي دي چې د شپږو برمتو مړی د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس له یو تونل څخه ترلاسه شول. ګالنت ټینګار وکړ چې اسرائیل به د دې جګړې اهدافو ته چې د برمتو ژغورل او د حماس ډلې ځپل دي د رسیدو هڅو ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د برید پر مهال نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. د شپږو مړیو له موندلو وروسته اوس ګمان دی چې 109 نور اسرائیلي برمته به لا هم د حماس ډلې په ولکه کې وي. دریمه برخه به وژل شوی وي او د پاتې نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د برمتو د کورنیو ناستې هغه ټولنې چې د اکثر اسرائیلي برمتو استازیتوب کوي د ګالانټ د خبرو هرکلی کړی، خو په عین حال کې یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې له حماس سره ژر تر ژره د برمتو تبادله وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله د برمتو د کورنیو له سختو نیوکو سره مخامخ دی، ویلی دی چې د حکومت په غزا کې د پاتې برمتو د ژغورنې کار ته دوام ورکوي. د پداسیال کې د چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر په دوام نن د مصر له چارواکو سره د اوربن په خبرو کې چې هدف په غزا کې د اوربن ټینګول او د اسرائیلي برمتو خوشی کول دي، د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د اختلاف پر کمولو خبري وکړي. قطر، مصر او امریکا د اسرائیل او حماس ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کوي. بلینکن وویل اسرائیل هغه طرح منلې ده چې لمخې اختلافونه باید کم، اوربند مراعات او اسرائیلي برمته خوشی شي. هغه پر حماس ډلې هم غږ وکړ چې ورته اقدام وکړي. بلینکن د غزې د جګړې لپاره چې څه باندې لاس میاشتې پرې اوښتې دي د نهم ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه ونه ویل چې آیا د اختلافونو د لمینځوړو په طرح کې د حماس اندېښنې هم په پام کې نیول شوې دي کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې حماس حتی که د امریکا طرح ومني هم مذاکرات به د دې لپاره دوام وکړي چې د دې طرح د تطبیق لپاره یو واضح تفاهم رامنځته شي. بلینکن وویل لا هم ځینې پیچلي مسایل شته چې د ښکېلو خواوو سختو پریکړو ته اړتیا لري. بلینکن په اسرائیلو کې له پرونیو خبرو وروسته په پام کې لري چې د دې طرح په اړه د نورو بحثونو لپاره نن مصر او قطر ته سفر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اورسغان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د څلورو لسیزو وزړه دښمنۍ د ځایي چارواکو مخورو او دینی عالمانو په منځګړی توپ پای ته ورسېده. هغه کورنۍ چې تر منځ روغه شوې ده خوشاله دي. نور په دې رپورټ کې
زموږ په خوښه ده، زموږ د جانب مقابل په خوښه ده، موږ په دواړو باندې ډېر ښه خوشاله یو ډېر راضي.
دا د اورسغان ولایت د چوري ولسوالۍ د شریف نوم دی وکلي وسیدونکو دي چې له شاوخوا 40 کلونو وروسته یو بل ته د دوستۍ غېږ ور کوي. د څلورو لسیزو وروسته د دوستی په پار د سیمې د ځایي قومي مخورو دینی علماو او ځایي طالب چارواکو په مرسته دوی پر یوه ټغر راټول سوي دي. منځګړي وایي د دې کورنیو ترمنځ د روغې جوړې لپاره یې زیاتې هڅې کړي او بالاخره بریالي سوه چې پر یوه ټغر یې سره راټول کړي. په اروزګان ولایت کې د قومونو او قبایلو چارو امیر کاری بختیار وویل چې دوی هڅه کوي د خلکو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدله کړي.
دا زموږ یو زوریدلی ولس دی، زموږ زوریدلی ملت دی، د ټولو سمه دا غوښتنه ده چې دغسې موضوعات چې پیښیږي دا به ټول سره همکار یو، ټول به خپل وسو کوشش کوو.
د څلوېښت کلنۍ دا دښمني چې نن ورځ پای ته ورسېده ښکیل لور یې ځکه خوشحاله دی وایي له دې وروسته به له ډاره پرته او په ازاده فضا کې په خپله سیمه کې ژوند کوي. نظر محمد او رحمت الله چې د ښکیل لور څخه دی وایي
زموږ په خوښه ده، زموږ د جانب مقابل په خوښه ده، موږ په دواړو باندې ډېر ښه خوشحاله یو او ډېر راضي یو. تقریبا ماشومانو لاسونه سره کړي دي، همدا طرف هم ها طرف د خوشحالۍ احساس کوي لکه څنګه چې په موږ باندې اختر وي او دا رقم موږ احساس کوو. ولې یو لاس روپۍ چې سبا پیدا کړم هغه به ماته پاتې وي، یو خواري ته خو به خلاص یم.
ډېر ستړی ولم، بېخي داسې ستړی وم چې مثال مشران یم ستړی وو، کشران یم ستړی ول، ځکه د مشرانو د کشرانو په مابینځ کې مې چرۍ اوبه ورتېرې کړلې.
دینی علما د خلکو ترمنځ دوستی د اسلام له نظره ښه ګڼي او له مسولینو او منځګړو غواړي چې تل د ښکیلو لورو ترمنځ عدالت رامنځته کړي تر څو په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه سي.
بیا هم له همدې موضوع لري نزو د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې هم د دو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني چې تر شلو تنو ډیرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي پای ته رسېدلې ده. سوله کوونکو وویل د دښمنۍ پر مهال نه یوازې د خلکو کورنیو کره او د کار سړي د لاسه ورکړل، بلکې په دې موده کې د دوی د ماشومانو د زده کړو په ګډون د ژوند ټول اړخونه سخت ځپل شوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورئ.
د خوست د ترزوی د سیمې د جار او غونډۍ کلیو د سپینګل او شاد رسول د کورنۍ ترمنځ ولس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو اته کسان پکې وژل شوي او څوار لسنه پکې ټپیان شوي ول د قومي مخور دی وی جرګې په هڅو په دوستۍ بدله شوه. د دې دواړو کورنۍ ترمنځ د ناڅاپي بریدونو څخه د نږدې سیمو او کلیو خلکو ته هم ګواښ پیښو او هغوی هم هلته په آرامه خپل کاروبار نشو کولی. د پخوانۍ دښمنۍ د یوه لوري په استازولۍ حبیب رسول مشال راډیو ته وویل
واقعی چې بدی د بادو یو برخه ده چې د بادو په نتیجه کې مونږ دواړو جانب ته قسمه قسمه مالی او ځاني زیانونه رسېدلي دي. خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
د پخوانی دښمنۍ ښکیل اړخونه د دا ډول بدو پیښو مهم لامل دا ګڼي چې یو شمېر پښتانه خپل ستونزو ته له مخکې د آرامې او سوله ییزې لارې د موندلو کوښښ نه کوي چې له دې کبله ځینې وختونه دردونکي برخلیک سره مخامخېږي. د پخوانی دښمنۍ د بل لوري په استازیتوب سپینګل ویل
داسې یم چې څومره به دې سره وکړي بیا بیا ختم کوي بل څوک به دې ونه کړي خی د ورګرې ژوند وکړي چې چرته یې جمله باد کړي دي اول د یوه خبره ویسي هیڅ مشکل به نه کسي که یوه خبره چې وسي نه به مشکل وي که چېرې اول د شیطان ومنل اخیره به محتاج آوي احتیاج به آوي د بل به توز به آوي یعنې د اول لږه بسلا وکړي نو دا به نه به مشکل ووړي نه به هغه ووړي.
قومی مخور او مسلحین وایي چې خلک له دښمنیو ستړي شوي او په ډېره لږه خواري په داسو پیښو کې ښکیل کسان جوړې ته تیارېږي. د روغې جوړې د جرګې یوه غړي بادشاه خان وویل
دوی ډېر په خوشحالتیا سره غوړه کې خو ډېر زوربېدلې وه، ډېر ستړي وه، ډېر ستړي وه، خو الحمدلله ډېرې په لنډو لنډو یې مې ته مثبت ځوابونه روکړه، یعنی د حال یار ته جوړه کړه، د خبرې د حال یارې جوړې وې نه د بدې ستونزو.
بل لوري ته قومي مخور وایي چې په افغاني ټولنه په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په لویو او وړو قومونو او خلونو کې په قومي نرخ او رواج د دښمنیو او ستونزو ختمول اوږده مخینه لري او ټولې ځانونو ته په ګټه بولي. قومي مخور مختار الدین جلالزی ویل
یعنی هغه مسایل هغه فیصله چې په محکمه کې ډیر وخت نیسی یا فواز کا بعضی وخت د محکمه فیصله خلکو ته لګي سخت هم ته موږ ځکه شریعت خو ډیر ښه شاید ډیر نیک شاید خو کله کله موږ باندې تطبیق سخت شي دا سی ډیره معاملې نور ختم شوی دی خدای پاک د مشران په واسطه هغه تر حل رسول دي
سراری دي چې په دې ورستیو کې د دښمنو کورنۍ ترمن سوله کول لپاره د قومي مخورو او د ټولنې د اغیزمنو شخصیتونو لخوا هڅې چټکې شوي خو لا هم دې داسې کورنۍ شته چې د لسګونو کلونو بدی ورپاتې دي له ویرې پر اوږو ټوپکې ګرځوي او ځینې هم یو بل ته په مورچو کې ناستي
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
په هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوې او د برخې کې ازادي رادیو ځانګړي 25 دقیقې بحث لرو چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د طالبانو سرپرست حکومت پر تعامل را څرخي خو په افغانستان کې مازیګر څلور نیمې بجې شوې یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لنډیسته د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ یاسف دورانی هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي تر هغه ډلې خای د افغانستان خاورې یو بل لوی برید وکړي ښاغلی دورانی څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلو د افغانستان وضعیت هم رکړ کې چنده چې خای له دې هیواد پر متحدو ایالاتونو د 2020 کال د سپتمبر د 11 حملې ته ورته حمله وشي خو د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ احمد نن پر ایکس شبکې یا خوني ټویټر په یو بیان کې د دورانی څرګندونې منحرفونکې بللې دي او ویلې دي د افغانستان له وضعیت سره هغه سمون لري ښاغلی زی احمد وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده خو زیاتوي که له ډیورنډ کرښې هاخوا د داعش پټنځایونه له منځه لاړ شي نو د دې ډلې له خوا پیښ ګواښونه به هم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت په افغانستان کې د بیزو د کوڅوک په نوم د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تدابیرو په اړه د بحث خبر ورکوي بختر خبري اژانس چې طالبانو اداره کوي خبر ورکوي چې د روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي له چارواکو سره په یو غونډه کې د ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي د راپور له مخې په افغانستان کې تر دې دمه د بیزو د کوڅوک د ناروغۍ د موارد راپور نه دی ورکړل شوی د روغتیا نړیوال سازمان WHO د زمری په 25 مده د ناروغي د سرایت لکه د افریقا په ځینو برخو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی وو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي اوکرين غواړي د روسي خاورې اشغال کړي په داسې حال کې چې اوکرينی ځواکونه د روسي په سرحدي سیمه کورسک حضور لري او سلګونه کیلومتره خاورې په ولکه کې ده اوکرينی چارواکي وایي د دې اقدام هدف د روسي د خاورې اشغال نه بلکې د یوې حایل سیمه رامنځته کول دي ولسمشر زيلنسکي پرون وویل اوکرينی ځواکونه په کورسک سیمه کې 2 کلی نیولي او څه باندې 1250 کیلومتره ساحه په ولکه کې ده د افغانستان د ولس کلونو فوټبال ملي ټیم قرغزستان ته 2-0 ماته ورکړه دا لوبه پرون د مرکزی آسیا د فوټبال د ولس کلونو ټیمونو د اتلولۍ په لړ کې وشوه
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث تمو په سلامونو هرکلی کوو نن د طالبانو له حکومت سره د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اړیکو او تعاملاتو خبرې کوو د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی له تیرو دریو کلونو هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره خپل تعامل زیات کړي په اصل کې چې د طالبانو د ځینو مشرانو نمونه لا هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل دي او نړیوال په احتیاط ورسره چلند کوي طالبان هڅه کوي چې لارې موقع په استفاده داسې وشي چې د نړۍ هیوادونه ورسره سیاسي اړیکو او تعامل ته لیواله دي په دې منځ کې ازبکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره تعامل ساتلی د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي او اوس یې په افغانستان کې د خپل سفارت د فعالیت د دوام خبره هم کړې ده پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یوه بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو د یوه عالي رتبه چارواکي سفر د رسنیو ډیر پام ځان ته واړاوه د ازبکستان صدر اعظم عبد الله عارف اوف په مشری یو پلاوی د شنبه پورس کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت لځینو لوړپوړو چارواکو سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د سوداګری وزارت ویلي چې د ازبکستان د صدر اعظم د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګری په دوړخیز غونډه کې ګډون او کابل کې د ازبکستان د تولیداتو د ګډ نندارتون پرانستل دي. د طالبانو حکومت د شنبه پر ځلان وکړ چې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم د تاریخي سفر پر مهال له دغه هیواد سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګری او پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي. د ازبکستان د دغه لیوالتیا هدف څه دی او آیا په دې ډول سره روسیه چې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو بشپړ نفوذ لري غواړي ځینو قدرتونو ته د خپل ځواک ننداره وړاندې کړي؟ په همدې بحث کې ور باندې خبرې کوو. د بحث میلمانه دي غوس جنباز چې په روسیه کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایو. پیجان سپت تاسو ته براسو ستاسو نظر و اورو مخ کې تر دې چې د جنباز سپ ټلیفون روخ کیږي ستاسو نظر څه دی چې ازبکستان څنګه کولای شي چې دومره لوی خطر پر ځان ومني او د طالبانو له حکومت سره تجارتي او سیاسي تعاملات ته زړه شکړي؟
زه فکر کوم چې دا ډول حرکتونه چې اوس یو داسې ادارې سره تر سره کیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نړۍ د هیڅ هیواد د هیڅ حکومت او د نظام لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د دې معنا یو دا کېدای شي چې د سیمې هیوادونه خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان حالت څخه ډار او اندېښنه لري. دوی غواړي چې د دغه ډول تعاملات د لاري اوسنی ادارې د کابل ته ځان نږدې او خواخوږي وشي او دغه ډول تعاملات دي اقتصادي نمور کې د اقتصادي اړیکو تر چتر لاندې تر سره کیږي. زه په دې باور یم چې د اوسنی ادارې په شتون کې د دې عملي کول ستونزمن څه چې بيخي ناشونی دي، ځکه یو اړیکه یو تعامل خصوصا تجارتي اړیکه باید د یوې مشروع ادارې سره تر سره شي، نه دا چې د یو داسې ادارې سره چې تر اتیا ډېر لوړ پوړي کسان د ترهګري په تورو لیستونو نړیوال لیستونو او د ملګرو ملتونو په لیستونو کې شامل دي، نو دا یو غټ خطر دی او عملي کول یې ناشونی دي. خو ترشای دا پیغام پروتی چې دا هیوادونه چې افغانستان د دین از دی پراتیږي دوی غواړي چې اوسنۍ ادارې ته وشي چې ستاسو د خواص څخه کوم فعالیتونه یا ستاسو په جغرافیه کې کوم ترهګریز فعالیتونه کیږي یا کوم ترهګریز ګروپونه چې دلته فعال دي پام ووي چې د دغه ترهګری اور زموږ تر لمنې پورې راونه رسیږي او دا په اصطلاح سره یو ډول سیاسي رشوت دی چې ورکوي او د دې ترڅنګ د په دې باور یم چې تابان روسیا هم دغه هیوادونه تشویقوي او غواړي چې ځان خوندي او مسؤل په اصطلاح سره احساس کړي او خپل مسؤلیت ګارانټي کړي د دغه فعالیتونو او د دغه تعاملاتو د لارې. خو په عمل کې متاسفانه د افغانستان خلکو ته او د افغانستان عام ولس ته دغه تعاملات زما په شخصي نظر او مطالعه باندې نه په لاند محل کې نه په اوږد محل کې د طالبانو په وجود کې هیڅ ډول ګټه او اقتصادي پیاوړتیا په غوړېدنې کې هیڅ ډول ګټه او مثبت بدلون نشي درلودلای.
ډېره مننه جنباز صاحب ستاسو ټلیفون کو رخصوي وي. ستاسو نظر څه دی؟ یو خو هغه مسایل چې زموږ د سترګو په وړاندې روان دي، بل په دې ځینو مسایلو کې د نړۍ د لویو قدرتونو شکیلتیا ده، د منځنۍ آسیا هیوادونه چې د روسیې تر مستقیم تاثیر لاندې دي. څه فکر کوي چې په دې ډول تعاملات سره غواړي خپل ځواک د نړۍ لویو قدرتونو ته وشي او که نور مسایل شامل دي؟
زه داسې فکر کوم چې هغه کوم تعاملات چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوسني حاکمیت سره
د افغانستان کوي تر ډیره بریده هم اقتصادي بڼه لري او هم امنیتی سیاسي. یو خو تاسو ته معلومه ده چې دغه هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان دوی په شدت د توسعه په حالت کې دي، نوي بازارونه لټوي، نوي زیربنایې لټوي، نوي بدیل لارې لټوي، نوي بندرونو ته، جنوبي آسیا ته، همدغسې منځني ختیځ ته. او دننه په کور کې لکه چې تاسو ته اشاره وکړه په ډېرې چټکتیا سره اقتصادي توسعې په حالت کې دي. دې کې هېڅ شک نشته چې دا هیوادونه یو سلسله تعاملاتو کې هم شامل دي، د منطقې هیوادو سره لکه چین سره، لکه د روسیې فدراسیون سره او نورو هیوادو سره، ځکه چې دوی غواړي په یو ترتیب ځان د امنیتی محتملو ستونزو څخه هم ځان په امن کې وساتي. د همدې هیوادو یو تعداد مخرب ډلې لکه څنګه چې ویل کېږي د افغانستان په خاوره کې یا په منطقه کې هم شتون لري. نو دوی غواړي چې هم د ځان سلا وګوري، یعنی د اقتصادي د خپل اقتصادي او خپل منافعو ته په کتو د یوې خوا، او د بلې خوا افغانستان ولو چې د یو غیر رسمي حاکمیت تر لاندې دی چې دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني، خو بیا هم چون خپلې منافع ډېرې مطرح دي، که امنیتي دي که اقتصادي دي، نو غواړي چې په دغسې یو لوی او داسې ژور تعامل کې افغانستان شامل کړي تر څو د نورو مخربو د منطقې یا د سیمې د زدو اجنداو کار افغانستان نشي، او د بلې خوا بیا د دوی منافع هم ونه ننګول شي. نو په دې ترتیب د دوی دا هلې ځلې کاملا پرګماتیک دي، د یو لوی تعامل په ترڅ کې ترسره کیږي.
ډیره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د سیمې ځینې هیوادونه په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه ولې له طالبانو سره د سیاسي او اقتصادي تعامل د دوام ساتلو هڅه کوي. د بحث میلمانه دی غوث جنباز چې روسیا کې د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی، دغه راز د پانتون په خوانی استاد عزت الله پیژان. پیژان صاحب، تاسو تر اوسه کوزبکستان او نور هیوادونه چې له طالبانو سره سیاسي تعامل ته دومره لیوالتیا لري، بیا ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
د طالبانو د ادارې د رسمیت پیژندنې موضوع د یو هیواد، خصوصا هغه داسې هیواد چې هغه پر سیاسي نړیوال سټیج باندې ډېر مطرح نه وي او ډېر قوي غږ ونه لري نسبت غرب او غربي هیوادونو ته، دا د هغو د وس خبره نه ده. دوی به وغواړي چې دغه اداره په رسمیت وپېژني، خو په عین وخت کې د دې پایلو ته هم متوجه دي. دوی په دې پوهېږي که داسې یو اقدام وکړي دوی ته به سیاسي او اجتماعي پایلې څه وي. نو دوی ډېر محتاطانه مخته ځي او نه غواړي چې د یوې ادارې د رسمیت پېژندنې پر سر باندې خپلې ملي ګټې او خپل ملي منافع د اوسمهال لپاره د نورې نړۍ سره په خطر کې واچوي. زه فکر کوم چې د دې د واس خبره نه ده تر څو پورې چې نړۍ په دې سلا نه سي. دا خبره د دې تر واس تیره ده او نسي کولای چې دوی په یوازې ځان سره دا کار داسې یو پرېکړه وکړي. که ستاسو یاد وي څومره د مخکې په دغو هیوادونو کې یو هیواد د یو هیواد حکومت لږ شین څراغ وښودي چې موږ ګواښ غواړو چې دغه اداره په رسمیت وپېژنو، خو په مقابل کې غرب او د نړۍ نور هیوادونو حتی اسلامي هیوادونو ډېر شدید غبرګون وښودي. دوی په دې باندې پوهېږي او ډېر محتاطانه حرکت کوي، خو بیا هم دغه حرکت دغه تعاملات چې کوي دا زما په نظر باندې نمایشي دي. او لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله، دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې چې د امریکا د لیست پر اساس باندې 21 ترهګریزې ډلې اوس هلته فعاله دي، د دوو ترهګریزو ډلو د طالبان په شمول له شره ځان په امن کې وساتي او طالبان په دغه ډول د کاغذ پر مخ او نمایشي حرکاتو او تعاملاتو باندې خوشحاله او د ځان
ملګری تر یو وخت پورې وساتي.
جنبل سیب روسیه له هم طالبانو ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دغه هوا د چارواکو ویلي دي چې لا هم د دریز د دوی بدل سوی نه دی. ستاسو نظر څه دی چې روسیه که تعامل تلیواله ده ولې دوی ته لا هم طالبان یو تروریستي ډله ده؟
اصحاب روسیه خو د هغه وخت نه چې طالبان د سیاسي صحنې ته د افغانستان راوړل شوي دي د هر تعامل په ترڅ کې چې شوی دی دا کار خو دا جلا بحث دی. د هماغه وخت نه تر دغه دمه کوشش کوي چې دوه ګونی چې دو بعدي سیاست د طالبانو په تړاو پلی کړي. د یوې خوا د دوی ملکي ادارې چې په راس کې د بهرنیو چارو وزارت واقع دی یعنی پالیسي ساز اداره هغه همداسې پرله پسې په دې تاکید کوي چې افغانستان کې حاکم ډله امنیت راوړی دی، په افغانستان کې شرایط بهتره دي او دوی سره باید لوی تعاملات وشي او دوی باید اگنور نشي. د بلې خوا د دوی امنیتي نظامي چارواکي همداسې بیا هم پرله پسې په دې تاکید کوي چې د افغانستان له خطرات مواجه دي، منځنۍ آسیا ته د روسیې منافعو ته په افغانستان کې دهشتګری ډلې ټپلې شتون لري، فعالیت کوي، حتی ان تر دې چې د دوی لوړپوړي چارواکي لکه بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر، په دې وروستیو کې صدر اعظم او مخصوصا د دوی کتنې چې د تاجکستان سره کېږي د هغوی پولي هلته تقویه کوي، استحکامات زیاتوي، نور نظامي تخنیک هلته هستوي. نو دوی پرله پسې په دې ټینګار کوي چې هلته دغه ډلې فعالیت لري. نو دې خوا یو تضاد موږ ګورو د دوی په کړنو کې، د بلې خوا تعاملات وینو. دا ټول څه معنا لري؟ د یوې خوا هماغه د خنجر او د کلچې سیاست پلی کوي چې د یوې خوا کوشش کوي چې افغانستان کې نفوس خپل وساتي او د افغانستان د طریقه په منطقه کې په یو ترتیب خپل نفوس سیاسي، امنیتي او اقتصادي نفوس وساتي. د بلې خوا لکه مخکې چې مې هم ستاسو خدمت ته اشاره وکړه، په هغه عمومي اجنډا کې د منطقې ځکه چې افغانستان د منطقې یو لار ده، یو ډېره لویه دروازه ده او په دې د منطقې هیوادونه بالکل پوهیږي، کوشش کوي چې د نورو هیوادونو کومې موخې چې دي او مخصوصا چې دوی فکر کوي چې هغه موخې د منطقې او د روسیې مثلا په ګټه نه دي، هغه دلته پلی نه شي. او تصادفي هم نه وه چې په ټولو دغه منطقوي غونډو کې که هغه شانهای دی، که هغه بریکس دی، که هغه د دوی د بهرنیو چارو وزیرانو کومې کتنې دي، د امنیت شوراګانو د منشیانو کتنې دي او که ځینې نور لکه د ټول ګټو هیوادونو جلسې دي، دوی پرله پسې په دې باندې ټینګار کوي چې هغه هیوادونه چې دلته شل کاله یې حضور درلودو افغانستان یې تخریب کړ. البته زه نقل قول کوم، او اوس حق نه لري چې د افغانستان په برخلیک کې سیاسي شمولیت ولري او دلته بیا اډې رامنځته کړي، یا د افغان حتی تر دې بریده هم وایي چې دلته کمی اډې حتی د افغانستان په شاوخوا کې هم باید رامنځته نه شي. په دغه راست کې موږ مثلا که متوجه شو د روسیې، د چین، د ایران پالیسیګانو ته نو وبګورو چې په همدې مطالبه دوی ټینګار کوي. په دې ترتیب دغه کړنلاره د دوو بعدو نه، د دوو اجزاو نه مرکبه ده او د طالبانو په مقابل کې هغه دی کوي. د یوې خوا تعامل، پراخ تعامل، سیاسي تعامل، سفارتونه ساتل، سفارت ورکول په خپلو هیوادو کې، د بلې خوا فشار، پرله پسې فشار چې تاسو لا تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، په رسمیت پیژنو نه، ترهګریزو حرکاتو ته په منطقه کې او دننه په کور کې متوجه اوسېږي، د مخدره موادو د کښت او د هغې قاچاق هم دلته شتون لري. نو په دې ترتیب دوی دغه دوبودي پالیسي مخ ته وړي. هدف څه دی؟ هدف دا دی چې دوی هم په یو ترتیب کوشش کوي چې یو مشروع ملي ترخیز حکومت په افغانستان کې رامنځته شي، تر څو دغه ټول سیاسي بار په دوی باندې ونلوي. ځکه چې که تر یو هیواد په رسمیت پیژني، نو ته یو سلسله سیاسي مسؤلیتونه په غاړه اخلي.
دوی دې ته حاضر نه دي چې ټول مسؤلیت خپل په غاړه واخلي. هماغه چې پس د یوګوسلاویا د رنګېدو نه یو تعامل پیدا شو یا یو عرف پیدا شو چې هیوادونه کوشش کوي داسې په ډله ییزه توګه نوی پیدا شوی هیواد په رسمیت وپېژني. دوی کوشش کوي چې دوی دې ته منتظر دي او دې په دغه اجماع کې دې شي کار کوي چې یو ډله د هیوادو لکه ټول شرایط مساعد شي او ټول په دې اړه اجماع ته ورسیږي، نو بیا به د دې هڅه وشي یا دې ته به اقدام وشي. احتمال وایم چې اوسنی حاکمیت په یو ترتیب وپېژندل شي، خو په عین وخت کې په بینلملي حقوقو کې ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې داسې کوم شی په نوم د رسمیت پېژندنو نشته چې داسې کوم انسټیټیوشن چې هغه تسجیل کړی اوسېږي. عمومي اصول شته دي، اما داسې چې تسجیل شوی کنوانسیوني کوم مواد اوسېږي چې دا شرایط دي او زه په رسمیت پېژنم، خو یو عرف را پیدا شوی دی. دغه عرف ته دوی اوس ژمن دي په یو ترتیب غواړي چې دغه کار په ډله ییزه توګه وکړي.
ډېره مننه. پېژند صاحب، د منځنۍ آسیا ځینې هېوادونه د ځینو افراطي ډلو له حضوره اندېښنه لري. ازبکستان د ازبکستان اسلامي غورځنګ پر تحرکاتو اندېښنه لري. تاجکستان د داعش ډلې په اړه اندېښنه لري، او د نړۍ زیات هېوادونه بیا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په باب عیني اندېښنه لري. دغه اندېښنې څومره واقعي دي؟
دا اندېښنې واقعي دي، او دا اندېښنې او دا خطرات د سیمې هېوادونو ته دا هر ورځ پچیرو دو سره د طالبانو په وجود کې زیاتیږي. دلته یو خبره د یادونې وړ ده چې داسې ځینی شواهد موجود دي او داسې ځینی ویناګانې سوي دي چې د دوهې په تړون کې هغه پټ زمایم چې هغه د خلکو سره د ملت سره د افغانستان خصوصا دي شریک سوي، په هغو کې یوه ماده دا ده چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو څخه وغوښتي چې تاسو غواړئ چې موږ د افغانستان د خلکو پر سندویش باندې حاکمان کی، موږ خو تاسو ته معلومه ده چې البته پرایو باندې البته خلکو په خوښه باندې ناراضه، موږ ته پک په زور باندې راځو او هر څه رنګو، نو خلک زموږ سره په هیڅ وجه باندې نه دی ولاړ او موږ د خلکو حمایت نه لرو، او د بده خو موږ داسې اقتصادي او زیربنایي کارونه هم نسو کولای. نظر دغه بندیزونو دغه حالت چې دی اوس لري، د هغه وخت پیشبینی شوی و چې موږ په هغه سره سیمه او نړۍ راضي وساتو او هغه باندې فشار او کوم مثلا موږ په تاسو باندې تاسو موږ سره تعاملات نه کوي، موږ په تاسو باندې بندر وته، داسې یو شی د صادرات او واردات تعامل دی د هیڅ هیواد سره نه لري چې هغه د فشار په وسیله په توګه باندې استفاده کوي. نو دی د امریکا څخه وشتي و چې دغه موجوده ترهګری د لچ امریکا هغه وخت لیست وکړ چې یو ترهګری نړیوال د لید ته په افغانستان کې موجود دی، د دوی سره کار ملري په دې باندې فشار مراوړي. موږ د دوه ډلو څخه په سیمه کې د فشار د وسیله په توګه باندې استفاده کوو، او کوم هیواد چې لږ غواړي چې په موږ باندې فشار راوړي موږ په مقابل کې په دغه ډلو باندې تهدیدوو، او دغه یو فیصله سره موږ د واک د دوام یو فرصت رامنځته کوي. اوس که موږ ګورو عیني موضوع ده او عیني فارمولا پلی کیږي، کله چې په افغانستان کې په سیمه کې یو هیواد مثلا د اوسنۍ ادارې پر وړاندې باندې لږ توند خبرګون شي، نو دی په ښکارا او په مخفي توګه باندې د دوه ډلو په واسطه باندې دی پر وړاندې فشار اوري، یعنی که تاسو موږ سره تعاملات جوړول شنه کی یا مثلا د رسمیت پیژندې موضوع دا نور موضوعان دي چې هغه د دې ملت سره نه شریکېږي متاسفانه، نو موږ به د دوه ډلو په واسطه باندې تاسو امنیت وګواښو. او دا څه وسوله چې په اروپا کې مثلا کمبریج تر سره سو او هم دا په روسیا کې دا خو معلومه سوله چې روس تاسو وښودل چې دا د افغانستان څخه پلان سیوی و او هسته په افغانستان کې ده، نو دا عملی تهدید موجود دی او طالبان د دغه ترهګرو ډلو د شتون څخه په سیمه کې د هیوادونو پر وړاندې باندې د فشار د وسیلې په توګه باندې استفاده کوي، او دا کېدای شي که د سیمې هیوادونه نور د دوه فعالیتونو پر وړاندې باندې مثلا نور چوپ پاتې شي یا مثلا د دوه پایتونو څخه یا دوه ترهګرو ډلو د خاصه خدي متضرر شي، فکر کوم
د سیمې هوادونه عام د سیمې ستر هوادونه لکه روسیا، چین او ایران هغه د دوهم اپشن څخه ممکن کار واخی چې هغه د دې چې طالبان په خپل منځو کې اوس اډقل پر درې ډول باندې په خپل منځو کې سره ویشل شوی دی چې یو د مولا هبت لا ډول چې په کندهار کې دی، یو د حقانی ډول دی، یو د مولا برادر ډول دی چې دا سخت نظریاتي توپیرونه لري. دغه توپیرونه تقویه کی او طالبان ته په خپل منځ کې د نن په داخل کې انفجار ورکړي او د دې تر څنګ باندې په خواني جهادي د مجاهدینو ډلې چې هغه په سیمه کې د سیمه په شوادین کې تیاری دي دا فرصت ته ناشې دي هغه تقویه کی او افغانستان ته وګړي او بیا او خدای مکر په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیل شي.
ډیر مننه جنبه صاحب. د ازبکستان په شمول د سیمې هیوادونه چې هڅه کوي له طالبانو سره ارتباطات وساتي، دا هر څه ستاسو په نظر لبیری کوي که واقعا د طالبانو د واکمنۍ له دوام سره یا هم د خپل سیاسي ګټو د تضمین سره لیوالتیا لري؟
که زه ستاسو خدمت ته باید ارزو کوم چې ویره څوک نه لري، خو ټول محتاط دي، د بلې خوا اقتصادي ګټې دي او واقعیتونه دي. لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته ارزو کړ، دا هیوادونه د توسعه په حالت کې دي او افغانستان خو یو دولت دی، یو سیاسي جغرافیا خو ده، خو حاکمیت پکې غیر مشروع دی. دوی دا هیوادونه منتظر نه شي پاتې کېدلی چې سل کاله نور به په افغانستان کې یو مشروع حاکمیت نه رامنځته کېږي او د دوی اقتصادي وده به په ټپه ولاړه وي. داسې امکان نه لري. دوی خپلو ګټو ته په کتو تعاملات کوي. البته چې دلته په منطقه کې تهدیدونه شته دي چې یو مرکز د دغه تهدیدو په ډېر احتمال همدا افغانستان دی. خو دلته باید زه یو شی قید کړم چې مونږ ته نه ښایي چې د افغانستان ته د یو تروریستي جغرافیا په حیث وګورو، ځکه چې دا زموږ وطن دی او هغه زموږ د ملي ګرایي. دلته باید کاملا جوات اوسي چې افغانستان د تروریزم مرکز نه دی، افغانستان د تروریزم قرباني دی. اصلي مرکز د تروریزم هغه هر ډله ده په شمول د حاکمې ډلې، هغه پاکستان دی. د بل خبره چې تاسو خدمت ته مې د وکتل ارزو کوم، هغه دا چې د روسیې هغه پیښه چې په کروکوس هال کې وشوه، هلته د روسیې د فدراسیون د امنیت د ریاست د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف د افغانستان نوم نه دی اخیستی. هغې وویل چې هغه څو کسانو چې دا حمله یې وکړه، اول خو دا تاجکستانیانو دا، یو دومره خبره ده چې هغه د افغانستان د حقیقي خبرې د تاسو سره نقل کول کوم، د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کومه منطقې دي په دغه ځای کې دا پلان شوی او طرح شوی دا بریټ، دا د هغه خبرې دي. او په څنګ کې هغه دا هم اضافه کړه چې دلته د اوکراین د استخباراتو لاس هم پکې شتون درلود. په دې ترتیب افغانستان د تروریزم قرباني دی، افغانستان ته توریزم را وستل شوی دی او دلته پکې مخرب ډلې چې کومې دي، هغه اصلي ځالې مرکز پاکستان دی. به درته بیت شرای شو دی هیوادو ته، دا هیوادونه البته چې دی خطراتو ته متوجه دي. ما مخکې هم ساس خدمت ته ارزو چې کوشش کوي چې دغه دوه اخیز سیاست ته ادامه ورکړي. البته دوی ټول په سلام مشوره دي، لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راغلی او تاشکند ته ویل چې موږ هر اقدام چې کوو د طالبانو د حاکمیت په تړاو موږ په سلام مشوره کوو. دا هیوادونه د یو بل سره په دغه تړاو سلام مشوره کوي.
25 دقیقې بحث مول آزادی رادیو واورید. نن مو په دې بحث کې پر دې خبرې وکړې چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ځنګړي ډول د ازبکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د سیاسي او تجارتي تعاملاتو د زیاتېدو علتونه او اغیزې څه دي. د بحث میلمانه و غوث جنباز چې په روسیه کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژن. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختانہ یم پا داسے رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کبھی زلفے پانا شپا دکھ دے نکڑی سا